السلام علیکم د سهار لس بجې شپې یوې بل خبرونه تموز اسد الله لودین هرکلی کوم د دې سات ډیره برخه د سندرو ملمانه خبرونه ته ځانګړې شوې خو پلان د خبری برخه کې به ووري چې پاکستان منلې چې له افغانستان سره د هند مرستې 50000 ټنه غنم دی د افغانستان په لاریو کې افغانستان ته ورسیږي پر دې مخکې لانجه او پاکستان ویل چې د دوی لاری باید دا مواد له هند نه راواخلي او په افغانستان ته راورسوي دا او ځینې نور مسائل وروسته راځي خو راځئ چې په سر کې خبرونه واورو ولکه افغانان سکه لغپلو مينو به ځای شوی دی د فرانسې د بهرنی چارو وزارت ویلی له افغانستان تازه شو خو درې سو ډیر کسان را ایستلی او امریکا وایي پر اوکراین د روسیې د احتمالي یرغل د مخنیوي طرحه جوړه کړې بشپړ خبرونه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي ولکه افغانان سکه لغپلو مينو به ځای شوی دی د یو ان ایچ سی آر ویان بابر بلوچ پرون جمعه په جنوا کې خبریالانو ته وویل چې د دې کسانو د لاسنیوي لپاره نورو بشري مرستو ته اړتیا ده ښاغلي بلوچ زیاته کړه چې دا خلک سرپناه خوړو او نورو لومړنیو توکو ته اړتیا لري
Many displaced families like proper shelter.
ډیرای کورنۍ له سخت یخنۍ د خلاصون لپاره مناسب سرپناه او نورو ضروري شیانو ته اړتیا لري. لوګه په دې هیواد کې د اټکل کچل وړه شوې ده. نږدې 20 میلیون افغانان چې د هیواد د ټولو وګړو په سلو کې نږدې 55 جوړوي، له سختې لوګې او شاوخوا 9 میلیون کسان د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي.
د یو ان ایچ سی آر ویان زیاته کړه چې ملګری ملتونه هر ورځ شاوخوا 60000 افغان وګړو ته بشري مرستې رسوي خو د بابر بلوچ په وینا د مرستو د رسولو پر مهال دوی له زرګونه نورو کسانو سره هم مخامخ کیږي چې مرستو ته اړوي د فرانسې د بهرنی چارو وزارت وایي له افغانستانه تازه شاوخوا 310 کسان را ایستلې دي دغه وزارت پرون وویل چې د ډله کې 250 افغانان 60 هالنډي اتبا 11 فرانسویان او د هغوی اړوند یو شمیر نور کسان شامل دي د فرانسې د بهرنی چارو وزارت وایي د سپتمبر له 10 نیټې را په دې خوا یې شاوخوا 400 افغانان او 110 تنه فرانسویان له افغانستانه ایستلې دغه وزارت له دغه راز ویلي چې فرانسې او قطر په ګډه د دسمبر په 2 نیټه افغانستان تا د طبي تجهیزاتو خوړو او ژمنیو توکو د لیږد ماموریت هم تر سره کړ دوی د امرستي افغانستان کې فعال نړیوالو سازمانونو تر سوالي چې پر ارمنو خلکو یې وویشي ملګری ملتونه وایي افغانستان کې شاوخوا 24 میلیونه کسان بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري په اروپای ټولنه کې د پناه غوښتونکو افغانانو شمیر د 13-15 کلونو پر تلا د پام وړ زیات شوی دی د اروپا د پناه غوښتونکو د ملاتړ اداره وایي چې د اروپای ټولنې په 20 غړو هیوادونو او دغه راس په ناروې او سویس کې سږ کال 1,200 کسانو چې افغانان دي د پناه غوښتنه ورکړې ده د ادارې په وینا له 2014 کال راهیسې دا تر ټولو لوړ کلنی ارقام دي طالبانو د اګست په 15 پر ټول افغانستان ولکه ټینګه کړه د اروپای ټولنې د ارقامو له مخې په اګست کې د افغان پناه غوښتونکو شمیر 10000 ته رسېده په داسې حال کې چې دا رقم په سپتمبر کې 13000 ته لوړ شو کرملین وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین به د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره پر روانه غونډه کې پر نورو مسایلو سربیره پر افغانستان هم خبري وکړي د کرملین یو سلاکار یوری اوشاکوف پرون وویل چې د دې آنلاین سرمشریز لپاره پر اتلونکو ورځو کې یو احتمالي نیټه په پام کې نیول شوې خو مسکو ګوري چې واشنگټن به یې کله تایید کړي اوشاکوف زیاته کړه چې په دې سرمشریزه کې به د افغانستان لیبیا سوریه ایران او نورو هیوادونو پر اړوندو مسئلو خبري وشي د اوشاکوف په وینا پوتین همدار از غوړی بایدن ته د امنیتی ضمانتونو د هغې طرحې خبره وریاده کړي چې له مخې باید د ختیځ پر لور د ناټو د پراختیا مخه ونیول شي او هغه څه ته چې مسکو یې د اوکراین په ګډون د روسیې ګاونډیانو ته د ګواښونکو وسلو استول بولي هغه ته د پای ټکی کیږدي د امریکا ولسمشر وایي پر هغې طرحې کار کوي چې له مخې به یې د روسیې لپاره دا ډېره ګرانه شي چې د ګاونډي اوکراین پر ضد پراخ پوځي تحرکات وکړي بایدن پرون جمعه خبریالانو ته وویل چې د ده دا پلان هر اړخیز دی
غواړم هغه طرحې سره یو ځای کړم چې زما په باور د ډېرو هر اړخیزو او معنادارو نوښتونو یو مجموعه ده او د ښاغلي پوتین لپاره به ډېره ګرانه شي چې له هغو اقداماتو سره پر مخ ولاړ شي چې خلک ویره لري چې دا یې ښایي وکړي خو دا پلان اوس تر کار لاندې دی
ښاغلی بایډن دا څرګندونې داسې مهال کوي چې روسیې په خپل لویدیځ کې پوځي حضور پیاوړی کړی او کیف د روسیې له احتمالي یرغل څخه ویریږي. فرانسې پر متحده عربي اماراتو د وسلو د پلورلو لویه معامله او د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت په دې هیواد کې د پانګونو ژمنه اعلان کړه. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون پرون په دوبۍ کې پر متحده عربي اماراتو د 80 میلیارد ډالرو په ارزښت د 80 رافایل پوځي جیټ الوتکو د پلورلو هغه سند لاسلیک کړ چې د فرانسې په تاریخ کې په یو ځل د وسلو د خرڅلاو تر ټولو ستره معامله یادیږي. د فرانسې د دفاع وزارت ویلي په دوهمه معامله کې چې ماکرون سند لاسلیک کړی د 12 ایرباس جنگی هلیکوپټرو د خرڅلاو مسأله شامل ده. همدارنګه د متحده عربی اماراتو یو شرکت هم د فرانسې د مالی او اقتصادي او اقتصاد له وزارتونو سره د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت یو موافقه لاسلیک کړه. او د روغتیا نړیوال سازمان د منی چې د کورونا ویروس نوې بڼه د سرایت لپاره خورا چټکه ده، خو له نړیوال غوړي چې د ورختای پر ځای ورته چمتو شي. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO مخکښ ساينس پوه سومیه سوامی ناتان پرون وویل د اټکل ممکن نه دی چې د اومیکرون په نوم د کورونا نوې بڼه به د مسلط جریان په توګه د دې ویروس په خوانی بڼه چې د ډلتا په نوم ده لمنځه یوسي، خو هغه له جنوبی افریقا څخه د وتلې نوې بڼې د ورځنی ضریب د شمیر د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړ. زموږ غږ له آزادي راډیو نه اورئ. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ ویبپاڼې ته ورتللی شئ. ادرس دی azadiradio.com. راځو د دې خبری خپرونې د لاندې خبری برخې د سر راپور ته. پاکستان منلی چې له افغانستان سره د هند مرستې 50,000 ټنه غنمو او درملو ته د افغانستان په لاریو کې د لیږد اجازه ورکوي. پاکستان په تیرو څو ورځو کې پر دې لانجا کوله چې د هند مرسته باید په پاکستانی ټرکونو یا لاریو کې افغانستان ته واستول شي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې 40 میلیونه افغانان په کور دننه بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د پاکستان او هند رسنیو تایید کړی چې اسلام آباد پرون جمعه موافقه کړې ده چې د هند د مرستې 50,000 ټنه غنمو او درملو ته د افغانستان په ټرکونو کې د لیږد اجازه ورکړي. هند نږدې دوه میاشتې مخکې افغانستان ته د 50,000 ټنه غنمو، درملو او نورو مرستو د استولو وړاندیز کړی و. پاکستان د نومبر په 24مه وویل چې د بشري خواخوږۍ له مخې به د هند مرستې ته د واګه بندر له لارې په استثنایي ډول افغانستان ته د تګ اجازه ورکړي، خو اسلام آباد یو شرط درلود، هغه دا چې دا مرسته به د پاکستان په ټرکونو کې افغانستان ته استول کیږي. په دې اړه د پنجشنبې په ورځ هم پاکستاني او هندي چارواکو خبرې وکړي، خو د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون د لندې په 12مه په اسلام آباد کې ډېره هندي ډیپلوماټانو ته خبر ورکړ چې پاکستان منلی چې دا مرسته د افغانستان په ټرکونو کې له واګې بندر څخه افغانستان ته واستول شي. کابل د دې مرستې په خاطر له نوې ډیلي او اسلام آباد دواړو څخه مننه کړې. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند احمد الله وسیق تیر ماښام ازادۍ راډیو ته په دې اړه وویل:
د افغانستان اولس تر بل هر وخت اوس زیاتو بشري مرستو ته خوراکي توکي او نورو اړینو او اولیتو کو ته زیات ضرورت لري. د افغانستان حکومت د هند هیواد دغه خواخوږي او بشر دوستانه مرستو څخه مننه کوي. همداسې د پاکستان هیواد چې د هند هیواد اجازه ورکړه چې د پاکستان له لارې دغه مرستې افغانستان ته انتقال شي، د افغانستان حکومت پاکستان له حکومت څخه هم ډېره مننه کوي.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن هم له افغانستان سره د هند د بشري مرستې هرکلی کړی. نیکلاسن د نوی ډیلی چاپ هندو ورځپاڼې ته ویلي دي چې د له هندي چارواکو سره په کتنو کې پر هغه پلان بحث کړی چې د اروپای ټولنې د دفتر کارکوونکي به کابل ته لیږل کیږي، او د دې ټولنې د 300 میلیون یورو مرستې د یوې برخې په توګه به افغانستان ته بشري مرستې رسول کیږي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې ښاغلی نیکلاسن چې په نوې ډیلي کې دی ویلي دي چې د افغانستان په مسله کې د اروپایي ټولنې او هند ارزونه ډېره سره ورته ده. هغه هم دراز ویلي دي چې اروپایي ټولنه او هند باید دا خبره یقیني کړي چې افغانستان به بیا هیڅکله د تروریستانو په ځاله نه بدلیږي. هند او پاکستان په خپلو کې زړه تربګنی پالي. هند تل پر اسلام آباد، په کشمیر، افغانستان او ټوله سیمه کې د افراطي اورپکو د ملاتړ تور لګولی دی. د همدې تربګنۍ په اساس نوی ډیلی د افغانستان له پخواني حکومت سره نږدې اړیکې پالل، خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته د پاکستان برعکس د افغانستان له مسایلو لرې پاتې شوی دی. تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. ما پیغام د ازادي راډیو ټول کارکوونکو او اوریدونکو ته ورسیږي. ورنه دا کی عمرې چې راغلي دي چې موږ دلته دا کسان ټول پوښیو دي چې هغه یو ځکانه څنګه سول نه خرو هغه عمر شره دي په مرګي ولسوالۍ کې خلکو دا خپل ته د مرګ کو سن چې دا یو خرو ته راکړه چې یو سول نه خرو هغه عمر.
السلام علیکم. ازادي راډیو دا پیغام پریږم. محترم ازو سنگی هلمن ولایت سنگین ولسوالی سره مزید 24 په تماس یم. دلته د مرستې نمونه روانه ده. د طالبانو هر کومندان خپل شناخته یا خپل کلیوال د مامورین خپل کلی ته بیا د خپل شناخته خپل کلیوال په نشته کې د خور غریب خلک هڅه کوي.
السلام علیکم. زه د جزیره د تور او دین کو کوم چې سلامونه وایم. طالبانو ته مې دا غواځي چې د اولز ته جواب ورکوي. ورس پر دې کارونه ګرکیږي، بیروزګاری ډیریږي، خلک د وجود د فقر سره مخامخ کیږي. چې په تر پای دا جواب چې موږ ځکه کوو چې د اولز په دغه خطابات.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الهادی فاطم د کندهار ولایت څخه. مول د دبليو پی د مسیسه خیر مننه کوم. مخکې د دبليو پی مسیسه مو سره مرسته کوله، د غریب افغانان سره مرسته کوله، د نغدو پیسو را کوله. او وڅ دې د نظام چې وساګل دی وس وړور کی خالی وړور کی وس داخله چې دی دا ګوت تم ضرورت لري و غورو تم دا ول ضرورت لري نو خو راته موال تم ضرورت لري د خالی وړه داخله څه په وکی.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوریدونکو، ستاسو په پیغامونو کې مو واوریدل چې په یو شمېر ولایتونو کې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي، او دغه کسان ادعا کوي چې د مرستو په ویش کې ورسره د مور میرې چلان کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ویل کیږي چې 23 میلیونه کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په تیره خپرونه کې مې په امدې او اړوند نورو مسلو د طالبانو د کډوالو چارو وزارت له ویان عبدالمطلب حقانی سره مرکه وکړه. په پیل کې مې لغنه وپوښتل چې د کورنیو بې ځایه شوو وضعیت څه ډول دی.
په کور دننه تقریبا مونږ د 1 میلیون په شاوخوا کې داخلي بې ځایه شوي لرو، او د دوی لپاره زمونږ پلان دا دی چې کم داخلي بې ځایه شوي په د تیرو جنگونو د وجنه بې ځایه شوي دي. نو اوس لله الحمد جنگونه ختم شوي دي، جنگونه نشته دي. نو زمونږ پلان دوی ته دا دی چې د اړوند مؤسساتو په همکارۍ سره دوی ته ترانسپورت برابرو، او دوی سره د خوراکي موادو نقدي مرستې کیږي، او دوی بیرته خپلو کورونو ته ګرځيږي.
حقانی صاحب، تاسو وایئ چې 1 میلیون او ملګری ملتونه د 3.5 میلیون بې ځایه شوو کسانو یادونه کوي. دا شمېرې څنګه متفاوتې دي که تاسو صرف یوازې دغه سګنی بې ځایه شوي ثبت کړي؟
هو، موږ چې کومه سروې کړې ده، زموږ د سروې مطابق تقریبا څه د پاسه 1 میلیون بې ځایه شوي لرو، او شاید ډېر نور مو وسي، خو زموږ د سروې مطابق دغه تعداد ده.
بله. او حقانی صاحب، د همدې ډلې کډوالو له ډلې نه یو شمېر ډېر مستحق دي. دا شکایت کوي چې د مرستو په ویش کې ورسره د مور میرې چلان کیږي. طالبان هغه کسان چې پیژني ورته مرسته کوي، اما هغه کسان چې مستحق دي دوی سره اړیکه نه لري، هغوی ته مرسته نه رسوي. دا خبرې تاسو واورېدلې مخکې؟
د دې خو یو وجه دا کېدای شي چې هغه د سروې چې کمزور سیستم و هغه ختم شوی دی، چې مخکې به په کلیو کې او په ولسوالیو کې ځینې داسې اشخاص وو چې هغوی به ځانونه ملکان بلل یا به د دې واکداران بلل، نو هغوی به دا سروې کوله د خپلې خوښې مطابق. نو شاید د هغې خلکو شکایتونه هم وي چې د هغوی هغه مشري ختمه شوې ده، شاید دغه شکایتونه هم وي. او دویمه خبره دا ده چې یقیني خبره دا ده چې افغانان ټول مستحق دي چې باید مرستې ورسره وشي. کارونه نشته، روزګارونه په ټپه ولاړ دي، نو مشکلات ډېر دي. یقینا ټول د زړه سوي وړ دي او باید د ټولو سره مرستې وشي. خو مونږه کوشش کوو چې یو غریب دی یو غریب تر دی نو زیاته ترجیح چې دی غریب تر ته ورکو چې ډیر غریب وي
او ډیر
اړتیا لري نو هغې ته ډیره ترجیح